کړي به شي دا مشال لړی ورځې مستاسو قربا سره لبومند وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبرې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. وابوري د ځوانو ډاکټرانو د بایکاټ په اړه باندې، دغه راز په شمالي وزیرستان کې د پرلت په اړه به هم راپور تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی، د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. باجوړ کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي او ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت دې تر هغې په رسمیت نه پیژندل کیږي چې په ښځو جنکو یې بندیزونه ختم کړي نه وي. د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشالې ډوته ویل چې نوی مالی بجټ کې د ځنو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوي، چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسۍ پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی.
زمونږ چکم احتجاج دے ٹول خیبر پختونخوا کے دے ہو چې سمرا لکه خاص کر چکم ٹریننگ میڈیکل آفیسر دی سمرا ہاؤس آفیسر دی داغے احتجاج دے.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي د صوبې په ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل چارواکي کار کوي، خو له 2013 کال راهیسې یې نه تنخواګانې سیوا شوي او نه ورته پر وخت تنخوا ورکول کیږي. بلخوا ناروغانو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د احتجاج له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. د نگران حکومت ویاند فیروز جمال کاکا خیل بیا مشالې ډوته ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته وویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر رور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شوو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاري سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د عنایت خلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشالې ډوته ویل چې وژل شوي ورونه د انعام خورو چیناګۍ ماموندو اوسیدونکي وو او له هیچا سره دښمني نه وه. عمران ماهر زیاته کړه چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې بری ذمواري نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون پر دریمه په میرعلي کې پیل شوی وو چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د مې پر دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر 19 د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوی دي. احتجاجي راسته پرون د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین ویل کملګری یې خوش نه کړل شو، نو د اختر په ورځو کې به هم پرلته دوام ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالې ډوته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې په یې د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیولی دی. پولیسو د غورځنګ د دریو نورو غړو د گرفتارۍ په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو څو ورځې وړاندې د نوم نه خوولو په شرط مشالې ډوته ویلي وو چې دې کسانو له قانونه سرغړونه کړې نو د پلټنو وروسته به خوشې کولی شي. بلخوا غورځنګ دا تورنه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې ټي ټي پي سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکیل نه دي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دغه بیان نن په داسې مهال ورکړی چې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومته د منځګړیتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت خمیدو په خاطر تیار دي. خو ممتاز زهرا بلوچ په نننۍ خبرې غونډه اړه کې ویل چې په دې لړ کې د بنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له وړاندې واضح دریځ څرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه به له هغو ترهګرو ډلو سره مذاکرات ونه کړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د پولیسو، پوځ او قومي مشرانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دا راز پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه کوي، خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازې روزا اوتمبایو وا ویلي تر هغو چې پر افغان ښځو او جنو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه لغوه نه شي، نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغې دا هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغه وروسته ډېر کم شوی چې تېر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو شر مولا هبت الله د کوکنارو د خر د مخنیوي امر وکړ. وتمبایو د هم شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د په باور خورا مهم دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ چې تر اوسه یې په ښځو د کار او په جنکو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې دي. دوی په دې حواله د نړیوالو غوښتنې نه مني، وایي دا یې کورنۍ معامله ده. تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لري وردل تاسو زموږ خبرونه په مشال لري ډاٹ کام هم ورده شي. په خبر پښتونخوا کې ځوانو ډاکټرانو له کاره بایکاټ اعلان کړی. بلخوا مریضان وایي د بایکاټ له وجې ستونزو سره مخ دي.
دلته بیمار مې راوسته ده سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیمارانو نه ډک پک دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي نو تر هغو به یې مزاحمت جاری وي. او د جنوبی وزیرستان برزلی اوسیدونکي وایي په سیمه کې یې له ډېرو ورځو راهیسې انټرنیټ بندې. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې کوم ځوان ډاکټران دي د خیبر پښتونخوا هغوی په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې نوي مالی بجټ کې د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو تر دې احتجاج وروسته بیا مریضان وایي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. بلخوا بیا د نگران حکومت ویاند ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی دی. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شار کوي.
مونږ دوی جنگ لره وستي یو، د دیوال سره لګولې یو.
د جون په 2020 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې احتجاجن د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې وړاندې سوسوارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچینګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوي او نه ورته په وخت تنخواګانې ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د هغه ټولو تنخواګانې انکریز شوي دي. خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ سره لګیو دي. مونږ سره دا وعده کړو چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانې هم زیاتو. د شپې وګوري، د ورځې وګوري، که په ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا هم افسر دا په ایمرجنسی کې هم ناستي، دا په پیډي کې هم ناستي، دا په اورنو کې هم ناستي. نو دا ډیر زیات زیاتې روان دي. زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دي، خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ٹرینی میڈیکل آفیسر دي، څومره ہاؤس آفیسر دي، دا غي احتجاج دي. بالکل مونږ پرونو دا تل چې لکه ګرمي زیاته ده چې څوک نشي راتله هغه مرزي، نو نو وډونو کې شته د کاغه ټول دي ډیوټیان نه بایکاټ کړی دي.
د احتجاج په وجه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل د هړتال لوج ورتا ستونزې شته، خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي، زه به دا نه وایم چې بالکل هر څه سموت روان دي، یو شان روان دي، پرون په شان روان دي. سرویسز لږ ډېر متاثره کیږي ضرور، خو موږ سره په هسپتال کې انتظامی لړخ نه خامخا بیک اپ موجود وي، نو موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي، نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو دې مریضانو لپاره خپل سروسز ورکوي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته وویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبرې شوي او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته وویل د هړتال لوجې رش ډیر دی، خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي دي.
دلته بیمار مې راوستي د سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، دمبر مې نه راغلی هسپتال، خو د بیماران نډک پک دی او بیماران هم کتی سی ایکسرے سی جن کیږي آر یو شی سمر ټیسټونه ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنه اونه منلې نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لړیو ته غوګستی اوریدونکو په میرام شاه کې د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي ناست نن هم دوام لري. غورزنګ د پله د جون پر نه هم د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره لومړی په میرلي کې پیل کړی وو، اوس یې میرام شاه ته هم غزول دي. پله ټول غوښتنه کوي چې د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نور غړي ادورمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دی خوشی کړل شي. چارواکو د نوم د خپل په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خبرولو په تور نیول شوی دی. د غزي پولیسو د غورزنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه سندي ویلي، خو ځنو چارواکو مشالې ته ویلي وو چې د کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشی کړل شي، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ په وینا د مئی پر 1/3 سیدګی امنیتی پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کاری د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورزنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 1/3 بنو کې عدالت ته وړاندې کېدو پس بنو زندان ته ولېږل شو. پرلته د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21 خپل وینا کې وویل چې را روان اختر به همدغه سه په مزاحمت کې وي، تر څو یې چې ملګری خوشی شوی نه وي احتجاج او پرلت به همدغه سه دوام لري. د غورزنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د یو ایشور زونای پرلت دوام لري، عینی غوښتنه یې دی تر څو یې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سي.
پرلت کوم شي کړم میرې دي شو دي میرې نه مونږ بدل کړی میران شاه پریس کلب مخته ورنوستي په داسې سلسله شي کریک داون وشه داس په داسې ابو باندې علي وزیر هم ونی وشه ری حوصله وړې دي ترنو په دستور جاری وي دی یو وخت را چې سپره دي مش دغه ماینی وشتنه منل یې شوی نه وي درې اسد د ظلم پر ظلم پرلت شنه ولای دی.
د غورزنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ذیلي انتظامیه لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی. البته ذیلي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته بېګا شپې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پر لتوال راضي کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبرې بوزي. د غورزنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئ په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې یوې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورزنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورزنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پر لت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو ته غواګیاست اوریدونکو په کورمه کې لا هم امنیتی وضع سم نه ده. د شګانو مشرانو ویلي که حکومت د استادانو قاتلین نه نیسي نو دوی به یې پخپلا سزاوار نو دوی به پخپلا دغه قاتلینو ته سزا ورکړي. بلخوا سونیانو دا د حکومت په کار مداخلت بولي، وایي هیڅکله به په ذاتی حیثیت کې د بدل اخیستلو اجازه چاته ونه کړي. په دغه اړه پولیس بیا وایي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل وباسي. پولیس زیاتوي په پیښه کې کاکړ دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر ژر د قانون په گرفت کې راشي. په څلورم مې په تېر منګل کې تر هغې وروسته بل وګړو په سکول برید کړی وو چې په نورکي کې ناڅرګنده کسانو د ګېدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
په کورما کې په څلورم مې د سکول استادان تر وژل کېدلو وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیسوني مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې. په پاړه چنار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته پخپل سزا ورکوي.
دا ټول متدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو بخپل سوچ بخپل کو حکومت سترګي غړو چې حکومت څه کوي شي وې کی.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په سلورما د برکورمه په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یو شمیر کسان د برکورمه په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلوشیا استادان او درې نور کسان وجل. د پیښې پر ضد شیاګانو مظاهره وکړې او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړله. که څه هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیښه غندلې خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړې. په صده کې د جون په شلمه د پړاچم کنی مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولي او زیاتوي چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه پخپله بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي، هغه باوجود یو سړی قانون لوست کې خلی حکومت نه موافق دی داشه عناصر روک تاموشي.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر یوشتم جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر ژر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپلو خپرونو ته دوام ورکړی. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایی کولو هم ویلې دي. په کورما کې فرقه ییزو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي وګ تاریخ دی. موږ له خبریال رفت ورغزی وپوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوځي. نو هغه په ځواب کې وویل کله چې ذاتي شخړې د مذهب رنګ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وی. اورگزی زیاتوی حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات اوچتول پکار دی ولې چې د سیمې بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلق هم مطلب کاغه کې ککړ وی خو بیا دغه خامخه دغه مرسته کوي دغه سپورټ کوي هغه بیا دغه مجبوری جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کاروایی کول چې دی غاډر زیات ګران وی.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یوځای پاتې کیږي او هغه لته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیره حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوی. طارق کورک سے مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګستئ. د خبر پختونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګراني زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023-24 بجت اعلان کړی چې د 3.5 ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجت کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړي خو د سیکریټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنه کړل شو او وړاندې نه د په تنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکریټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایرکټر ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه لګیدلې.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوشا یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کمه چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کمه چې دوی ونکړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورک او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته پخلی او زمنګ چکم رائټ ته د 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن منګ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه یم او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي. منګ د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګ رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه رستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستالو سره سو سوار د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولې. خو د نوړان د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوار د خبره تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایاجاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره جمعنې کړي چې زر بدوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په شپاړسمه د چرسدې په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بقایاجاتو لپاره سو سوار پاستونه لګلي.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایوي کنه
او دغه دې
لپاره نو ما خبره زه کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروفیټ 62 بلین روپیه زم پاتې 62 بلین صرف نیٹ پروفیٹس کی نور مزدور کم دی اگے پارا دا ٹول پرون اس کی ماں خبر اکڑا دا ٹول جرگم اکڑا بیا پرون پر منسٹر سر ملو شو فائنانس منسٹر سر ملو شو ہم دا کوشش کرو سی دا پیسے ہم تو ریلیز کی ہاں ہوئے وی جتا ٹیم پر رولے گیا فائنانس ایڈوائزر او زمون گچ کم اے سی ایس سی فائنانس سیکرٹری دی
صوبائی حکومت دا جون پر شلما سلور میشتل پر خپل بجٹ باندې کڑے چپکے دا گریڈ یو نا ترش پاڑا سم پورے سرکاری ملازمین نو پتن خاگانو کی 15% او دا گریڈ اول لسم نا تر دوشتم پورے 1.5% او دا ہوٹل پینشنو کی ولسلی فیصد زیادتوالی منظوری ورکڑی دا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو تا غوگستی اردن کو پدا سے حال کے چھے دی پیپلز گند مشر بلاول بٹو زرداری دا سین صوبے دا سیلاب زپر لپارا دا فنڈونو مختصولو پا سر دا مسلم لیگ نون پا مشر اطلاپی حکومت تا خبرداری ورکڑی پا پاکستان کے بعد سنت آو دا شوی چھے خواہی دا سیاسی گندونو حکمران اطلاپ کے پا ورو رو درزونا پیدا شوی کچھا ہم بلاول بٹو زرداری دا خبر رد کرے چھے گواکی پا واکمن سیاسی اطلاپ کے اختلاف دے خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دی چې څومره انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابی غواړي. نور تفصیل د ملیح میزاده په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 18 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت وویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیاو ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو کی سم گامونه نه دی خسته. بلخواله پاکستان خبرې دونکو ډان رسپانی د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلی چې شهباز شریف تخپل ائتلافي ګوند د خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 15 روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوه مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرې د حکومت تنسکرولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، هغه پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی. نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې څه روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشیبا شریف جوړ شي. لہذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګس کې د هغه په مخالفت یو هم دغه رنګ لیوزی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوی. خو د ائتلاف د جوړېدو 200 وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لاره بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه مسر عباس په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل یې عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیسی دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کے درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم نظر نه دی پاتې سوی. د دوی همیش د مینی او نفرت یو رشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخابات ته درشي.
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشر ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19مه د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
ملهم عزت استر راپور وړاندې کړو چې پاکستان کې سیاسي اختلافات باندې وو د ځینو ګوندونو ترمنځ، او اوس هم وخت شوی شپږ نیم بجې. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویان د ډاکټر فیصل مشالې ډوته وویل چې نوی مالی بجټ کې د ځینو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوي، چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. بلخوا د نگران حکومت ویان د مشالې ډوته ویل چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته ویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر ورور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دوکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاری سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درمل لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. لا هم د دې برید جمهوري چا نه ده منلی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون پر درېمه په میرلي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د مې په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوسټه د دوی درې ملګري دورامان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتاره کړل شوي، او له هغې وروسته یې د جون پر 19مه د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوي. دوی غوښتنه کوي چې دوی دغه غړي دي زر تر زره خوشی کړل شي. خبرونه مو واوریدل. په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. اوردونکو په بلوچستان پښتنو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاته کړي چې ځینو قانونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پورې حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان په عین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوي. نور حال د یو تلین په دې راپور کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 18مه نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو ترڅنګ میرمنو هم ګډون درلودي. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسې ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسې ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نوره هم پیاوړې شوې ده.
عثمان خان دی او چا دی مسلسل نوم دی. عثمان خان سموختل دا ملک دی. دلته د پښتون، د بلوڅ، د سندي او د سرایکي قومونو یو کس خانه ده. دا ملک د 1940 په قرارداد جوړ شو، خو تر ننه پورې د 1940 قرارداد څوک نه مني په دې ملک کې. نن وخت راغلی دی چې موږ ټول بشري کا دا تاسو کی چاله دا قرارداد پاکستان کې تاسو پاس کړو. آیا دا تاسو منئ کوم نه منئ؟ که
درنی جلسی تا دا پشتونخوا ملی اومی گوند ترسنگ دا اومی نیشنل گوند پشتون تحفظ مومنٹ نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ صوبائی مشرانو هم ویناوی وکڑے پر دے محال دا اومی نیشنل گوند صوبائی مشر او پارلیمانی لیڈر اصغر خان اڅکزی اول چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قامونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خان وو چې د بلوچستان جنوبي پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه، خپل ګوند یې پراخاوه. یو هغه عثمان خان وو او بل هغه عثمان خان وو چې دی د اسلام آباد والو ته ولاړ. د تا ثابته کړله چې سما د پاره مظلوم که پښتون وي، که سندی وي، که بلوچ وي، دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي، که د ریاست په نامه وي، دا کس ورته ودرېدی. دې بیا دا نه کتل چې په پنجګور کې حیات بلوچ څوک دی، چې ارمان لوڼی څوک دی. صرف یې دا کتل چې چیرې به د مظلوم ژړا وه، د ده به ورته د سمارو اوښکې پاکېدل بول.
پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي اومی ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر حالاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله.
ملي شعري یو جمهوریت خوښونکي سیاستوال وو. هغه د پارلیمنت په باندې تسلیم باندې یقین درلود. دا یې نو د قانون په حکمرانۍ یقین درلود. د انساني حقوق یو لوی علمبردار وو. هغه په دې ملک کې د انصاف لپاره کوم عدالتونه دي، هغه آزاد غوښتو، خود مختار یې غوښتو، غیر جانبدار یې غوښتو. د ولسونو د حقوقو دپاره، د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ دپاره پکار دی چې میډیا آزاده وي، غیر جانبداره وي، چې څه حقایق دي هغه پکار دی چې دغسې بیان هر وخت به د ده هلې ځلې دعوې په دې معاشره کې وخوندو ته و مندو ته د برابر حیثیت ورکړي.
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستي سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري تر څنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي. په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضع په اړه د 1940 قرارداد لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه. د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو، ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قام د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي اومی ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپتال ته وړی و، چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی، خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی. لیکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی. د ویچ شاغل عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2016 پورې سېنېټر پاتې شو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لدمه مخکې تاسو زموږ د خبريال ایوب ترين راپور واورید چې د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ د تلین په مناسبت جوړ کړی وو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. اردوونکو، په یونان کې څو ورځې مخکې یوه کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې ډېرې پاکستانیان هغه هم مړه شوي دي. په دغه پیښه کې پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو کسانو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده چا چې دغه تارکینی وطن یعنی دغه پاکستانیان استولو کې رول لوبولی وو په دغه کشتۍ کې. نو دوی وو چې د هغه سمګلرانو یا قاچاقبرانو خلاف یې کاروایی پیل کړي. یادې وي په ډوبه شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوی رټا تحصیل د بندیکلی چلیریش کسان هم شامل وو. د کوټلی ضلع د مرستیال کمشنر چودری حق نواز په خبره په ډوبه شوي کشتۍ کې په مجموعي توګه د کوټلی ضلع 28 کسان سپاره وو چې دوه پکې ژوندي ژغورل شوي او د نورو هیڅ معلومات نشته. چودری وایي تر دا مهال یې لس انساني سمګلران نیولي دي. بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایي کولو خبره کوي. تفصیل له مجد بابر اورو.
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د یونان په کالا ماټا سیمه کې په خوښه و نیم سو تاریخي نیوتن بار هغه بیړۍ ډوب شوه چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو. په یونان کې د غیر قانوني تاریخي نیوتن د بیړۍ د ډوبېدو د پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې بشوی بیړۍ کې سپاره وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډي ان ا د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بلخوا د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروایي حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډیپټي کمشنر چودري حق نواز د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې مقامي خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوه چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولی دي. پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې اته مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او دوه نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 20 لکو پورې روپۍ اخیستي. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د اوړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډیپټي کمشنر چودري حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو با دا کسان لومبۍ په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او څلور نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولت کارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټه، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایي لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19مه ویلي چې په یونان کې د وژل شوو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوي بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندي پاتې شوو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین، شیخوپورا، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد څه ګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 14مه مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړې. موږ په حرکت کې یو. موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډي ان ا د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي. څه پکې راغلي دي؟ د نمونو اخیستو عمل جاري دی. نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاري کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شوو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزي ډایرکټر جنرل محسن بٹ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنه کړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا FIA د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې څه کم 30,000 مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي وې، چې پکې څه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوي دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلنګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا 5 کاله قید او 10,000 روپۍ جرمانه ده، او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
مشال ډیو ته وګورئ، ستاسو مجید بابر تاسو راپور وړاندې کوو چې په یونان کې کما کشتۍ ډوب شوې وه، په هغه کې ډېرې پاکستانیان وو چې په غیر قانوني لار باندې روان وو، نو دغه پاکستانیان چا لیږلی وو؟ کومو سمګلرانو لیږلی وو؟ نو د پاکستان حکومت وایي چې د هغو سمګلرانو پر ضد یې کاروایانې پیل کړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د جنوبی وزیرستان او برازیل اوسیدونکي وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاته کړې چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي، نو باید حکومت دې لور ته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله یې اړوند چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به یې هواره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی، چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې ور وایي.
ہمیں میاشتنا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجہات مند یوزل بیا بند کڑائی شوائی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتا خلق دائی چکیم کاروباری خلق دائی و آغا تا ہم دیر جوتائی تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دو دی بدر ما دی میر چکیم دی نیٹ مسلا دو غاتا مسلا چپ مل پس نیٹ باندہ خو مل پس سخت سند سر مخمخ شوی لکاوی لے چپ دا نیٹ بند کسم کسم کاروباری نہ داخل کری تو اسکول کی دخت درجت مشکلات ہے جنے لکاتی مچھے تو شمالی وزیرستان سے اور سارا پر ازماک سے پتاک سے چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم ڈی ایس ایل کنیکشن اگر کری جی داستا نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو.
مشال ریڈیو چی دے سویری وزیرستان پر زیلے و سی دن کی دے انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتانا دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل وزیرستان اپر ضلع اوسیدین کے داہم اویل چکن حکومتی چارواکیو دے دوئی پسیم اکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګستی تاسو دغه راپور واوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د ترکنساب په پخوانی صوبای صدر پرویز خټک ته د جون په 28مه د ګوند مرکزی قیادت لخوا نوټس جاری کړل شوی او له ده غوښتل شوی چې سپیناوی دی وکړي. پر نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان دې ته هڅوي چې پارټي پرېږدي. دا چې په دغه شوکاز نوټس سره یا بیا د ګوند پرېښودو سره به پرویز خټک ته څه سیاسي نقصان ورسیږي او کنه؟ بل دا چې د اسټابلیشمنت یا مقتدره قوتونو سره ښه اړیکې لرونکی تن چې د طریق انصاف نه لاړ شي نو دغه ګوند څه تاوان پر راتلونکي کې کېدی شي او کنه؟ دا ول دې سره نور ډېرې خبرې د مشل ډیو خبریال شانواس رزي په دې راپور کې کتلی شي اوریدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوټس ورکړی. د جون په 28مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پرېښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرټری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوټس معنی چې خپل سپیناوی کول چې ګینه دغه کار دی ولې کوي او بیا خپل صفایي دی ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې لپاره د ګوند صدر خود جون په شروع کې د ګوند ټولو عہدونو د استعفا ورکړې و ولې د ګوند غړیتوب نه و پرېخه. هم په هغه ورځ د نه هم مې د پیښو غندنه هم کړې و کوم چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیول ورستو شوی و او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته زیانونه رسولې شو. نو آیا هم داسې ده چې ګین پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند پالیسیانو سره اختلاف کړی و چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پیښور خبریال او د یو نجی ټی وی بیورو چیف طارق افاق مشهد رډیو ته وایي تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یہ وار جوڑ سی عوام کو مقبول سی نو حقتا سے زر نہ ختمے گا اس خدا پہ برداشتہ چی دا غفار خان پشان دا بزنجو پشان شیخ مجیب الرحمن پشان دا ذوالفقار لبٹو پشان دا استقامت ثبوت دے ور کے نو حالات بے خکی دیش خدا مشکل سوال دے زکا چی دا پارٹی کو جوڑا کرے ہم اسٹیبلشمنٹ وا نو دا بت سنگش بندے پاتی کی گی دا اہمیت ور سوال دے
تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ایک اہم ترین سوال.
ڈاکٹر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل دغه تنانو همیشه د مقتدره په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرېښودو سره ګوند ته ممکنه ده چې څه نقصان ونه رسي ځکه تحریک انصاف خپل سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوام یې خوښوي خو تر هغې که تحریک انصاف په خپله بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سی وزو له پېښور ننګرهار ته. په ننګرهار کې کروندګر وایي سږ کال یې د شلتالانو باغونو ښه حاصل ورکړی خو دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیا خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې.
سره له دې چې سګنیو روختونو ګلیو او طبیعي اپتونو د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر ننګرهار کې هم کروندګرو باغلرونکي زیانمن کړي ول. خو په دې ولایت کې باغلرونکي کروندګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي خو شکایت کوي چې په کمه بیه پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغا په خپله 15 جریبه ځمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سږکال یې باغونو ښه حاصلات ورکړي خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغلرون کې ورسره مخ دي.
سکه له فصلات د خې په بدنو ډېر غوښته پرده هغه مناسب غوښته وو. بعضې وختونه کې امراض له بارون له وجې نه امراض ته خو بیا هم دوا په سیسټم باندې کنټرول شولو. پوښتنه دا چې د شفتالانو د بسته بندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته او دوی سره همکاري وکړي د څو د حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپلو ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوې پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته په کار دي، دا میوه ده دا نه په ونه کې ساتل کېږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتی شو.
هغه کومه میوه چې دی بهر نه افغانستان ته را داخلیږي د هغې باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا پهمدلته پاتې شي او د هغه نور هېوادونه دا میوه دلته رانتقال نه شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هېوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دا غته رسیدلی چې موږ ته دې ته په داخل او په خارج کې دې ته مارکیټ پیدا کوو او دوی دا پروشات ان شاء الله شي مخبوران دي باندې.
د ذکر ورده چې په تیرو سور واستو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمیر کروندګرو پر خپل ځمکو د شفتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره یې حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره یې په نرخ کې کموالی راځي. دوی نشي کولی چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال رادیو ته غوږ سی په ننګرهار کې مو د شلتالانو د کروندګرو په اړه راپور واورید چې هغوی څه غوښتنې لري او بیا چارواکي هغې ته څه ځواب وایي. او اوس راځو یو بل راپور ته. د خوست اوسیدونکي وایي چې د ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوې نشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ سند د پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډېره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته په کتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرول په پام کې نیول شوي دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوې برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غرفې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي. د سړکو ستونزې دي نور انشاءالله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري یوازینی همدغه ستونزې دي څو ستونزې چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون دوی حاصل شي. همدغه سیاحتي سیمو کمال د جدل تراشه لنګ دې څخه وګوري او غستړیا دې ورک شي.
یو بل خوستای رون اندای سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم کچرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بلدونو ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثمانی وویل
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د عاد ممات سیمه ده، د موساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو.
دیو ادبانی ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.